د سحر د لسو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هر کله کوو. د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب 29 د نومبر شلمه. دوه اونیز پروګرامونه په دې خبرونې کې اوریدلی سي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو اوس خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړی چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازارموندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګري ښځې به وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینه پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل شوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریستا ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لارا په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی را دي. خو د نومبر میاشتې لومړیو د پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچنی قلمرو یعنی غزه حمله پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه پر ورځ به تر سره کیږي. د روسیې دولتي ټلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیستې. د هند صدر اعظم نریندر مودي د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 21 مړه سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن شول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 21 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبه پر ورځ وروسته له هغې څخه ور کړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه شوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. شغلی کارتر په 21 کې له 3 روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي. لکورانی نه نیولی تر دوستانو خپلوانو سیاسی ډلو ټپل پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانی، ته ستړی مشی، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانې، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې هکله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځه سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا ولاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشو خبرو نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایا، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
وا خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چېرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی؟ هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي. ورخطا کېږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه، موټر
ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره. پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې راټول کړم. ویش خدایا، ته مې خوال سره یم سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری، ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوري، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوري، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ هم وکړي.
فرزانی، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي، دلته کښېنئ. خطه سویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هیواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملکي سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانی خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو مونږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ، دې خوا ته
راځئ. کور ته ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شې لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته ستړی مه شې،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله،
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستی راوړم، دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کولو خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته یې بیایئ؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې اکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب، ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک ازار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لولې فرزانی، دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلې سودا، په خوخه په رضا، د لیګو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو کیو، راشه سودا واخلې. یلای
اوه، دا غونچه ګل اکام لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. وله
اوهو، دا احمد خانه او پلوشه خورم نکړ چې غونچه ګل اکانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګله څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د مېرمنې فلم وانخلي. ته خو هان د هوا عکسونه او فلمونه هم اخلي.
احمد خانه ولې زوروې؟ ګوره لاسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالي ګل چندانې باور نه لرم. کمره به چیرته پټه کړې وي؟ دای ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالي ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نښه دي.
وبخښئ ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی؟
لره مې غونچه ګل اکا ولید، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده، درځه چې ورشو او شیرني تي وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله، ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي، ته ونیسه او سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګل اکا، نوی کاربار د خدای درته بختور که. احمد خانه، زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندي اوسې ورانداری. او ته لاړه شه، احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړي؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي. ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي، په کار به شم.
ته اوس ده ته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دې خو هر ورځ نوي نوي خیال پلوونه وژي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم، کنه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، ویلی چې بیایی.
و خیالي، یو خود تل په هوا کې چکری وهې، خو دغه څه وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي. او بهل دی، بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله، ماته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تانو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمانه؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی کس زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نه څوک ځي.
خلی تستا مخوزا زما ده ناوی پشان موتر ده او تور تا کجاوه وایه دا موتر زپ تهروم نبدلو مزان خبر که
توکی می در سرکه ولی استادا خام خواب استا موتر کیزی نور نو چوک لرو
نو تس پوشوی
ز خبری کم استادا خیالی گل ده کوی قاف ده خاپیروی ملگره ده بس زان تا یاروانو
بیا اسمانو نو تا پورتشو دیر تا راه که تشه رزا رزا چون الویگه
ای تی ممانا خوز پیگم چل زان سر دیده تایرو میدان تا بیایی او
بس و بگورو نو
سامانا دا گست دای میدان
دا گست خبری او که کنه چیز رمی پی خوشحاله شی ستا خو پیس مصرف نرازی نازوانا
ای استادا که باز ما په دوا کیگی رب د فاچا که چه سلام ته دی در زما
وا 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 پنجا که چه کلی ټپ دی ویله واله که خیالی هغه شغه نه ده
نو واله تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوي دي
غلی شه چې ترافیکې وانوري
احتیا دې وویل چې اوس یې وانوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره سلام علیکم
وعلیکم
ستړی مشي
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاغه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خېلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولی نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپېری مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایمه بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چېرته نه ځي
رښتیا وایي خیالی ګل خو هوښیار باندې آدم دی
ها لکه چې خیالی ګلم لاړو هوښیار شو
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي پلاره له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه عکاس او کمرمینم یم منې به مې
بالکل دی منو
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو او زموږ د ناروغ هم وخورئ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډېره هوښیاره او تکړه ښځه م ورکړې ده کورې ودان
زموږ فرزانه خورم نامو خدا ډېره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي زړسوان ده ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نام خدا ډېره تکړه نجلۍ ده
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي پلار خو یې ډېر جانانه سړی و
بلکل همداسې ده وایي د باز له ځالې باز پورته کیږي
واله کې خیالي ګله تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست دي
رښتیا دې ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم شاغه وخانده لږ
غلی شه والکه مونږ په څه حال یو ته ورته وایي چې لږ وخانده غمو خادي پېژنه که نه
وبخې پلاره هېڅ پام مې نه و اوس به یې پیل کړم زه به یوه لنډه ویډیو وکړم درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زموږ د خوشحال خېلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوي لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بېرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست و موږ ټول پرې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښه اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر له ټکی پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ترمینل پات راشي مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
هله لوري زمونږه تیار کړئ چې نو وخت نشي
سمه ده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو
سفر مو به خطره ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړي
سفر مو به خطره
په خیر سره لاړ شي مونږ سره پاړی کې اوسئ وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده زه د شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي
سمه ده ملک کاکا ما یې شمېره له ځان سره واخیسته زه ورسره اړیکه نیسم
په خیر سره لاړ شئ
یاره خو زړه مې ورته ډېر خفه شو ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوشه چپرکټ کې پروت ده واړه واړه بچي لري ځوانه ښځه لري خدای دې ورته صحت ورکړي
آمین بس نو انسان کمزور موجود دے وای انسان لگول نہ نازک او لڈبر نکلک دے
رشتہ وای جی سر
تو گور ستا کڑا با جرات خزا خدای ور کڑے دا وای خدای درت اللہ ہے مت جرات وای کی
خدا چز من فرزانہ لورا مر سر مل گرے دا ہاگا پہاڑ سے پوا چلے دا د بارن یانو په جبم خپوی
خنو درځي چې موږ هم لاړ شو
په مخه زیړی ګلونه سفر به خطر
ولا ځان دی وک
چا پلار جانا
وای ټول شپه ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه اخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه وک خزینه شه زمان یادوم باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلې دی او کنه
و بخه پلارا فکر مینو احتیاج د اوسنی زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو زه خدای خبر کوم چورت کوم
اوهو داسې خدا اما ټول ځوانان داسې نه دي خلک لګیا دي ژوند کوي ترقی او پرمختګونه کوي ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي دا به د چا زنګ وي خدای دیو کی چه شیر زمان وی
موبایل دی چارج کی خیره تو صبر چیزی در کم دادی واخلا شیر زمان دی
کور ودان زخشو چه زنگی رو وها تو صبر چه اوکی کم داسه
سلام علیکم ملک صاحب
و علیکم السلام شیر زمان چنگه زویا خیرت خدای
جوانده اوسی ملک که که تاسو چنگه یستی طول کلیوال خدی انشالله
شکر دے زویا ٹول خدی
لارا زما سلامون مرتا ہوایا
دا چوک دے چھ سلام وائی
امید دے اے سلام در تکوی زویا
وعلیکم سلام ٹول تا زما سلامون کوا
علیکم السلام خا دا ہوایا چھ زمونگ ناروغ در ورسید
او بخیر سر را ورسید اگوی میں پو بیڑا روخ تن تا بوتلا مائنہ تیرا وان دی تاسو تمی دے اتمنان لپارا زنگو آہ
خانو ڈاکٹرانو چو ویل شیر زمانا
لائی مائنات مکمل ندی کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډیر دی که کم
ښه ښه نو مونږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ زه دلته بلد یم هر څه راته ښه معلوم دي د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی بله دا چې فرزانه جانه راسره شته هغه یوه باتجربه او لایقه جلۍ ده
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده مطلب شهر ستا متوجه اوسی
سامد ملک کا تاسو بیغم اوسی
که کوم ستا دی ارتیا دلودا بیا مونږ ته خبر راکبا
سامد فرزانه خورم سلام کوي وای کلمه چې نو وای سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم
علیکم السلام سامد شیر زمانه هم زمون په ناروغ پام کاوه او هم زمونږ په میلمنو دوی ډیر درانه خلک دي باید عزت وشي
سامد ملک کا زه تر خپل وسه هر خدمت ته ولاړ یم دوی خدمت خپل وظیفه ګڼم خبر شویم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي
ژوندی اوسې شیر زمانه زما زړه خو په تا ډاډه دی ځکه مې ستا خوا ته در ولېږل نور نو ته پوهیږې او کار دی
سمه ده ملک کاکا تاسو هېڅ تشویش مه کوئ زه هر څه سنبالوم
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې نور دې وخت نه نیسم په ټولو سلام کوا
وعلیکم سلام علام ملچا ملک کاکا
په لوی خدای مو سپارم په مخه مو خشه
چې دا شپې لې څوک راغی اوهو
دا خو خیالي ګل دی
صبر چې نږدې ورشم
نه نه لزان شتون کای جوړ کړی دی شپې لای ګورا وا ګورا چې څرای یې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا دلته څه کوي
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول
خدای دې خوار که خیالي ګلا لګ زمینی شه تل په آسمانونو کې چکر وکې
نظمکه خطا غونده خلکو ناسور گرزوله ده چه خلک آرام تم نپریک ده خیال که می ده مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو ده لاهو که
نو دلتا خو یواغ واوا لاله ده او تا ده فارم خیالو نگوره
ای اده می وایی چه شیرور اغواو چریگی نو دیر شده کهوی مام راوسته چه لک خوراکو کی
او ده فارم خیالو نده ولی لیدل
تا ته ګوره کنه چنار ګوله غوا غوا نه شودې شودو نه مستې مستو نه کوچ کوچو نه غوړي
غوا غوا نه شودې شودو نه مستې مستو نه کوچ کوچو نه غوړي
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نه ده اس می ویل چې دا غوا عجب د کار شاید ار چینه ګټه اخستل کیږي
څنګه و خیالی ګوله
ګوره کنه غوا شودې کی شودو نه مستې کوچ غوړي پیره وای چکا پنیر او بلا نور شیان تری جوڑی گی خوشائی سوازی وخی خوڑل کی گی یعنی هیچ اضافه و بگت شای پکی نشتا
والار احتیاخ ہوائی سما کارخانه دا کارخانه
خوزم هم دا وائب کنه تیار کلی کی اسی گو بولا پتایشتا وخی پیدا کی گی اسی مالون ساتو ماویل یو دو دری خیز راتی واغان با واخلم او یو خی فارم با جوڑ کم سامی پیسی با گٹم
اے خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑائی دیر خو فکر دکڑائی دے
اے بیا ونوائی چه خیالی گل خوش خیال پلا ونوائی کی یو نیم پکی دکار خیالا موی او
درانو دوستانو ہیلہ دا چه دراما موتر پایا اور دلی بی تاسو واوری دل چه جمیلی دی خپل تپی خوان لاسنیوی وکر او دای ثابت کرا چه خزا او خوان دی جواند ملگری دی او حس کلا آن پا خورا سخت و شرایطو که هم دی او بل ملگرتیا نپریگ دی او دی سفر تر پایا ورسرا ملتیا کوی دی او بل پر داد او اطمینان دی جواندانه پا سخت و شرایطو که مخ پر وړاندې درومی رختیا وی چه خزا دی کور سراغ او نارینا دی کور دیوالو ندی تر بله داور از مو پا لوی خدای سپارم علامو ملشا
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر دا خوره ولا کیرا نه واخلی
خو څه خبره مو شور دی وړو
چنار گل کاکا تا تا ملالی تو گورا منه را ناغستی دا نیرا کهی
ملالی ولی دیل شمس نمانا خیستی دا
چنار گل ماما شمس دیر مردار خورا لک دی زکه خود تل مریض وی کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی کهوی اوز داده مردار مانا خوری تا دی مانی تو گورا
وی دا خو پر احتیاج دیر ناولی دا شمسا ملالی خوایی دا مانا خود خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکلی ټول ماشومان انداسې منی خوري یوازې زه خو نیم
اوهو دکلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملاله یې که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نه د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
د آزادي میلمه السلام علیکم آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي ښاغلی شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفه په برخه کې لوړ زده کړې کړي وې او وخت نا وخت به ما د فلسفه تعلیم و تربیه اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د 15-16 کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپایي انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېره علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پوهنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نمونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نمرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده وغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یو مېرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاوي یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نا زړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره شم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15 ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم، او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم په یاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وای دی استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له مغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسرائیل ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیس ته بیا زیتنو زیتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغه سې بسي، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریرې دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې وویلې هماغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا حتی راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رشتې، د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خدا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک اغلي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثر سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نازمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې؟ د اروپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولمه، او دا یو ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې به در وپونې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پوهنځی، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسم، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله ناظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي درباندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار درباندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زبه اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یو بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل ده په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څنګه نه فارغ سوی ډیره ښه خبر ده چې ماستریم په دې رشته کې لوستی ډیره ښه خبر ده چې پیژدی او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستری اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت ناوخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپانه کې تر اوو کلو پورې کار کوي بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلکي نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپوه ټولنپوه ده پیداګوژست پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده
بلې عظیمی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټوله دنیا کې شته له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي خلک ډیر نارام ووسی خلک ډیر په تکلیف
بله عظیمی صاحب پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې په څنګه کولی شي په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستونکي او حتی کېدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسي یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي یا مثلا تاسو ویل کیږي تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده په ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې دی گنو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول دیننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، ارواپوهان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم ته چې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې یو وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوی په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي. چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای شي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای شي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی شي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کدای سات ارواپوان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه کېږه پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجع. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې یو وضعیت کې، په داسې یو حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هر ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی د ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونه مورو پیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي، کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهمه مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپل اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي. او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.